یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي په روان 2022 کال کې له 12 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراری مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون وخت د کورنیو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معاشیت ملاتړ هم برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځانونه رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویان د طالبانو وایي چې د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون صرافانو اعتراض کړی وو او په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په ډزو یو تن وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې حال کې وشوه چې په کلیسا کې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان راټول شوي وو. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا ویروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,960 کسانو کې تبه او د کورونا ویروس علایم لیدل شوي دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی دی. کیم جونګ اون خپل پوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې 12,000 کسان ناروغ شوي او 15,000 کسان دا مهال قرنطین دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کېدای شي او څومره واقعیت لري د چارو د یوې کتونکي نظر پرې را اخلو. د نرس قابلو د فعالیت دوام ته د طالبانو نوې ژمنه.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټولو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کونړ کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکي کم شوي.
زموږ د خونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. خپل اولادونه یا خو بیخي له خونځي څخه وویستل او یا یې دولتي خونځیو ته سپارچه کړل.
د اوکراین پوځ د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مالی وزارت لخوا د اعلان شوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. جی وو ډلې د خپلې غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده داعش ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو مذهبي او قومي لګکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جو وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانی په جرمني کې راټول شوی وو د خپل ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره پرېکړې پشاشي او تر خوا یې د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وې هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډون حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلې او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لګکی په نخښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست 15 وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل حدسي او مرستي نسبموي. د جی وډ علي ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید پنه خشي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم لال قاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې.
و موریدل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه خوده لري. د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کې دی شي؟ د تحلیل لپاره د ښځو فعاله ظریفه غفاری د محل سټډیو ته وصل شوې. میرمن غفاری، ستړي مشي راځي لدې پیل کوچې څه لامل دی چې نړیوال پر لپسې په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنې ښیي او د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي سره له دې چې طالبان وایي چې هر څه حل دي؟
ډیره زیاته مننه. ګوره، کله په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري، کله چې په یو کلی کې اوسیږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کیږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربیره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو پاغش، ډېرې شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي، د دې ترڅنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول. دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي. او دا شی طبیعي دی چې نه یوازې دا چې په سیاسي لیول کې به خپل اثرات ولري په افغانستان کې، بلکې په ټولنیز لیول کې به هم واضح اثرات به ولري، ځکه چې هیڅوک بالخصوص هغه پلرونه هر اقل چې اوس په دې پوهیږي چې هغوی لوڼې باید زده کړې وکړي، هغوی به داسې یوه ټولنه کې ژوند کولو ته هیڅکله آماده نه شي چې د هغوی نجونې زده کړو ته د زده کړو اسانتیا او لاسرسي ونه لري. د همدې موضوع ته کتو،
طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښوده، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي، ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګ حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګ خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچېری بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید ته ژوند وکړي. د دې سربېره چې د نړۍ د اصولو په اساس اسلامي اصول ته تر پښو لاندې کړي، تم دا اوس زما د ښځو د افغانستان د 50% نفوس په مرۍ باندې د پښې ایښي دي. دا طبیعي دی چې
راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي؟ ځکه تاسو د مسایل نږدې څارئ، آیا هیله شته چې لنډو ورځو کې ښوونځي پرانستل شي له شپږم ټولګي پورته؟
ګورئ، دا که پرانستل کېږي او که نه یوه بحث دی، او بل دا خو به کچېرې اصل ته اداره شو چې زمونږ دا ښوونځي میاشتې کېږي تړل شوي دي، د نجونو په روحي عام چنان په زکړیز پروسس باندې واضح اثرات یې درلودلي دغه موضوع، او د دې تر څنګ طالبان تر دې دمه هېڅ نوه قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل مونږ هم ولستن وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی کچېرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاري، دغه د جی سی ون هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی که څه هم د افغانستان نوم مشخص نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوره، ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ او تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لګتې چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه، هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کړې. د دې سربېره تاجکستان یا ازبکستان یو ته لکه چې له افغانستان نه ځینې میزایل ورتګ، ځینې عملاتو راپورونه، دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی، او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي. دوی خپل اعتراض وروسته تر دې پای ته رسولی چې د طالبانو حکومت یې د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې ده.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
جوازونو پر رابطه باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سه شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، اتاق تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د چیلي د نمایندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی به شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلی و. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي، او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګوخی. زیرک آزادی رادیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چل دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون آزادی رادیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستۍ پر مختګونو ته کتنه کړې.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسي چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
برتا کورنیو مسلو ته راستنی ګو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلیت د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر امنسته کې دوه ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل زموږ په وی پانه کې لوستلای شئ. د وی پانه آدرس د ازادي رادیو ډاٹ کام راپور مو درته د وخت د کمیل عمله خبر نه کړ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي اونیز بحث ځانګړې شوې د طالبانو د نوې بودیجې پر طرح خبرې پکې کیږي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک وایي د شهزاده سرای په ګډون د صرافیو ټول مارکیټونه نن پرانیستي دي. د دې بانک وایان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل هغه صرافی چې د افغانستان بانک جوازونه یې اخیستي دي خپل فعالیتونه په عادي ډول مخکې وړي، خو هغه صرافی تړل شوي چې جوازونه نه لري. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم له صرافانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې ستونزې به یې حل کړي. یاد وزارت ویلي صرافانو هم د دې ژمنې په بدل کې ورته ویلي چې نن به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. افغانستان د صرافانو ټولنې تیر او رزلان کړی وو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د سختو قوانینو لوجې خپل صرافۍ تړلې دي. د طالبانو د خار جوړونې او ځمکو وزارت ویلي په کابل کې د قطر خارګوټي ځنډیدلې چارې به بیا پیل شي. یاد وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د خار جوړونې وزارت سرپرست مولوی نعماني تیر ورځ د دې خارګوټي د ځمکې د لیدنې په مهال وویل چې عملي کارونه به یې ژر پیل شي. ښاغلي نعماني ویلي د دې پروژې له عملي کېدو سره به سلګونو تنو ته کاري فرصت برابر شي او زرګونه کسان به د پناه ځایونو څښتنان شي. د قطر خارګوټی چې د کابل په 15 ناحیې کې موقعیت لري، تړون د قطر د خیر الغراف موسسې او ځینو خصوصي ساختماني شرکتونو ترمنځ د 1999 کال د لیندۍ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت په مهال لاسلیک شوی و. قطر خارګوټی د خیر الغراف موسسې لخوا د 110 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاوڼ 111 افغانۍ او ناتیا پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1020 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 403 افغانۍ.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې څو شیبو کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
خبرونو ور اخوا السلام علیکم. دې برخې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼي د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي ښوونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
زموږ هیواد افغانستان دی،
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دی. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې چې ورسره د ګڼو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلي دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا دولتي خونځي او تا سپارچا کړل. لمون سره چې اوس کوم زده کوونکی په خونځي کې پاتې دي کم فیس را کوي چې زمون هغه مصارف نه پوره کوي. تازه نو درې میاشتو معاشات د کور د څلور میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي خونځي او مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغله ده. د ام القرا په نوم د خصوصي خونځي مشر قاضي حبیب الله د خپل مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دی هغه په خپل بچیان مکتبو تر لیگل اوس چون هغوی وظیفه نه لري، همدې وجه نه هغوی خپل بچي وباسي او زمونږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو ترڅنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخکې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي انشاءالله دغه ستونزې به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې 13 خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هرې کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یوه برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول، چې دې کار سره بیروزګاری زیاته شوه او سوداګریزې چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نهه میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شوي، نه سوداګریزي چارې عادي حالات ته راغلي او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 490 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر شزو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې شي. نیویارک پوسټ لیکلی په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د شزو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او کنه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل شوي چې لوس مخ له کوره ووزي. د خبرونې اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس شزی باید سر تر پایه ځانونه پټ کړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د شزو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي، له محرم پرته د شزو پر سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د شزو د کار بندیز، او اوس د شزو هغه سی حجاب چې طالبان په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویارک پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د شزو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشاره لیکلی چې دوی تر ډیره شزو ته د نارینه و د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویارک پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللې چې افغانستان ته شاوړوله. خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پرېښودل، او په یوه حیرانوونکې پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورسپانه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شاوړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویارک پوست زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان ښځو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونې بیا د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د 2021 کال د اګست تر 15 مخکې د پاکستان پوز پر لپسې ادعاوې کولې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او د هند استخبارات یا را د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته نه یوازې د پاکستانی پوځیانو پر ضد د ټی ټی پی بریدونه کم نشول، بلکې تر پخوا زیات شول. د ایرو ایشیا ریویو له لیکنې سره سم پاکستانی طالبانو په خپل منلې چې په 2021 میلادي کال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 202 حملې کړې چې په لړ کې 509 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. خبرونه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره که هغه بلوچ بیلتون غوښتون کړي یا پاکستانی طالبان په جګړه کې برلاسه دي، خو پوځ اوس له دې ډلې سره خبرو ته غاړه ایښې ده.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنول د کلینیک تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلامو دا درخواست چې زموږ د افغانستان ډیر غریب او فقیر بی وزله مسکینان او په جنگ ځپلي خلک دي څومره ګوانډي ملکونه دي او کاروپي ممالک دي دوی ته زموږ دا درخواست چې د افغانستان ډیر غریب او بیچاره خلک ته سخت او په تنګو یعنی په سپین بوډک او کوټه چمونه په زرونو په لکونو بیا سي خوارانو ولګول یو یو ځای په زیره د مزریو د پاره لاله او بیا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ تک را تک مخه ډیره زیاته د تر دې په چې هلته زمونږ خپل او خپلوان پاسه دي سیاسري هلته زمونږ ورکړي یو بل ته خپلوالیانې دي رشتهداریانې دي او هغه بیا هلته مزوریانې کې خواران خو د پاکستان حکومت یا نور ملکونو نه ته زمونږ دا درخواست کوي چې دغه کوم خلک چې تللي دو سره په یې چې ښه سلوک ښه چار چلن ورسره وشي
زده یلمن ولایت تک چې کیول سوالی د زمیندار د سیمه ته په پیغام پرځ زمو وروره د ازما ځخ تر وړ پوری چارواکو پرې وره سوې د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی دا وسره کم ژوند دي چې پر موږ باندې تیریږي د اقتصادي ستونزو له امله موږ هیڅ شی په لاس کې نه لرو نه مرستې کیږي موږ او ځبې مرستو پاتې سول دلته په یلمن زمیندار کې یو من غنم په څلور سو شل کالدار دي یو درې لتر د بوک غوري په 1500 په 1400 کالدار دي مجاریانی چې موږ ته وکړو حکومت زموږ غام وخوري نو دا زموږ ځغ ورسوي او
السلام علیکم زه عبدالقادر افغانم د هلمند سیمه کې نو ولیدل چې د هلمند کوم خبرتې چې د سره کار نه کوي کله کله خو یو ځنګ هم په ډیر وخت نه وړي
اوریدونکو دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د طالبانو د مالی وزارت د بودیجې پر نوې طرحې خبرې پکې کیږي خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په روان 2022 کال کې له 12 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراری مرسته کړې ده. دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخت د کورنۍ نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وای په غرنۍ سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځان رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک آزادۍ رادیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د قرض افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرفانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون په ټول افغانستان کې د صرافانو مارکیټونه په دې خاطر تړلې و چې دوی ویل طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په دازو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس آسیایی بلل شوی دی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی. پولیس وایي چې دا مشکوک کس نیولی او د دوی په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,960 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې کړې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه ور مورز یعنی د شنبه په ورځ د غوی یا سور په څلور وشته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په څلورویشتمه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنې دوروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سګنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنۍ بودیجه کې د 440 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه کچه د طالبانو د حکومت د بودیجه پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي برخه وه. جمهوری نظام د نړیوال ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن وو او د بودیجه لویه برخه یې د نړیوال ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقه پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده کنه. دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له ازرخش صاحب نه په یو پوښتنه پیلو. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلما او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ دا اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 میلیارد ډالر پورې چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلې. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلې. د ګمرکات پیسې حیفومیل کېدل، دا لکه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډیر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکله ورکله کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده لکه نظامی مرستې چې 1.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل له بینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. خو بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال د دې شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي. بله. او د دولتي تصدیو د عواید څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بله، د معدنو برخه به وروسته هم بحث پی وکړو چې څومره فعاله ده او هیا په همغه کچه چې پخوا وه، په همغه کچه پیسې او عواید ترې راځي کنه. مګر اوس زه غواړم که لږ په روښانه راته ووایاست چې اوسنۍ بودیجه د پخواني حکومت تر بودیجې نه تر نیمایي نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 231 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي همداسې؟
نه، زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 231 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د
میلیاردو
په هاد کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغاني پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 15% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 211 میلیارد څخه تاسو 15% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجې تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو د دې چې دا انکشافي بودجه په کښتون نه لري او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه پراتونکي کې ځکه چې کچيري انکشافي بودجه شتون نه لري پرختیاي بودجه نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 2.9 میلیارډ پرختیاي یا انکشافي برخه ده د بودیجه دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسي
دا تقریبا 40% دی په خانه د تیر کال د انکشافي بودیجه په پرتله دا 40% دی 80% لګ دی او مخکنه بودیجه هم کافی نه و ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري ډیر ورسته پاتې دي او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړی تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوې نه لرو په ټول افغانستان کې یو هایوې شتون نه لري موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو موږ د خطرې نه لرو نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی د مثال په توګه خپل زبالي هغه چې دي د روس د پاتې شین چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې چلته وچی دي
بله
ویجاړ دي اغه چنګیز دوران سخت تر دا مهاله پورې اندغه پاتې دي یعنی موږ بنسټیز کارونه ته ډیر ضرورت لرو انکشافي بودجه ته ډیر ضرورت لرو کنه بدلون نه راځي فقط خپل ځای پاتې کیږي بیکاری خپل ځای پاتې کیږي لویږي او دربدری خپل ځای پاتې کیږي
مننه مننه تاسو صاحب آزاد صاحب تاسو راسره یاست ستړي مشه درته وایو فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره چې امکانات نه لري ک پیسې نه ورته لري ک لازم پرسونل نه ورته لري ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کم ده د عادي بودیجه په تناسب
سلامونه درنشت قدرمن تکل څه تاسو ته معلوماته او هم درنګه قدرمن اوریدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیر وشل کلونه کې هغه ول چې لازم و افغانستان هغونه توانې دی چې هغه پراختیاي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډیر اقتصادي پروژو ته یعنی انکشافي پراختیاي بودیجه ته اړتیا لري زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه لومړی دا چې طالبان د دې لپاره د امکانات د یعنی اقتصادي امکانات نه لري دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د اقتصادي او د مبخیر د پراختیاي بودیجه لپاره او بیا دغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرف پورې ظرفیت نه لري او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته کله چې درې سر شیان نه وي تاسو په هیڅ عنوان نه سئ کولای چې د انکشافي بودیجه یا پراختیاي بودیجه لپاره حتی هغه لومړني ګامونه پورته
اراده په څه معنا په کوم دلیل نشته فکر کوي
و به کې کوم پختنه تکرار کین
سوال زما دا و چې تاسو ویل اراده هم نه لري د طالبانو حکومت ما ویل سوال دا دی
و اراده لدې زموږ میګی چې طالبانو را تک سره سم غوړي د لچ په دننه په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکی یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه التو د غوډه غوښ کېدو هڅه وسوله غوښوله تخنیکی ځایونه په غیر مسلکی خلګو باندې ډکسوله هغه په هر برخه کې و په د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې یعنی په د پراختیاي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکی کسان ته اړتیا و هغه لری سوله او دغه په ځای باندې غیر مسلکی مطلق غیر مسلکی کسان راوځي سولته په خپل دې کاروندي کې چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره پراختیاي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي نو دا هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده راډیو
برخه څنګه په عملی ډول باندې دل کیږي مانه اوازات سب تاسو په نظر د طالبانو پیسې ل اوایدو راځي ک نور سرچینه هم ورتلري
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت په افغانستان کې وکدل سي د پخواني رژیم د رنګیدو سره سم په افغانستان کې هغه څنګه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه افغانستان څخه اوته یا فلس نو د اوایدو د پدغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنې بودیجې ته کوم غوګوري زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د توانایي وی چې د وټوانی کې داخلي اوایدو در ټولېدو کغه مالیات وی او په مالیات کې که عرب برخوی د مادن څخنی ولې بیا د ټلیفون تر کریډیټ پورې چې په خوا هم پدې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تنرخونه پورې غلس فیصد ده چې د وټوانی کې چې پدغه کچه باندې بودیجې د طالبانو ته برابر کې اوسنی حکومت ته نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظ صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته کشر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې د بودیجې روانه بودیجه کې کسر دی. اول دا کسر څه دی لطفا دره ته توضیح کړئ.
او د ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چی شي او هغه پیشبینیګانی چې کیږي او هغه شته امکانات جدید هغه پرتله کیږي یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډیر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي یو برای یو برخه زیرمه کوي خپل ملي استراتیژیک زیرمې کې او اچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري. دا چې کمبودي اټکل کېدای شي هماغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 210 میلیارد افغانۍ ورته نه لري او دوی ته پته شته چې
د 210 میلیارد نه 40 نه ورته لري. همداسي
دا 40 په اټکل کې نه ورته لري. خپل تجربه له مخې اوس خدای پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلی ځکه چې کال نه دی راغلی تر اوسه پورې. کال خو نه وای دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربه له مخې د 40 میلیارد ورته کسر اټکل کړی دی. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دی ځکه چې کال خورا روان دی. نوې دوه میاشتې تیر شوې دي، تحقیق نه دی موندلې. دوی اټکل کړی دی.
بله. او یو بل خبرم چې مخکې آزاد صاحب یاد کړه، تاسو خپل یاد کړو بخې د فساد له وجې تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمنځتلی یا په بودیجه کې نشو شاملېدلی. دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراب قرار لري، 40 میلیارد ډالر بودجه ورته د 23 میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي. اما پارلمان 40 میلیارد څخه ودمنانه ورته تصویبوي او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شو. له اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلي، دونه پیسې راته چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتون نه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و. هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه لکه چې په جرمني کې تحقق ومون یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي.
نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوی اکثرا د فساد مشمول شو، بیا دا فساد عادت شو، ورسته چې دا مرستې هم کمی شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پرهان نه دی ځکه چې دا ډیر کالونه په تیره بیا د په تیر و کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت ته هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2000 او 2001 اغاز کې 1 میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ورس کې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نوی اما فساد شته، موږ د پیسې نه درکو ترڅو چې د فساد د بین نوی.
بلې، له اوسنی وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
یز وایم ارزمه دغه چې کچیرې د دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وتا خو ما تقریبا 15 غشت شپه غشت موږ د عمومي سروي وکړي په ټول افغانستان کې، عواید د دولتي دی افغانستان 15 تر 1 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راتول شي، اما نه راتولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دخل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی، چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې د پدغه شرط چې کچيري د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تختی او غلط سیاستونه دې سبب نه ګرځي چې د پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تختی، دې وو تختی در خدای منابع دی، عیادت دولت خو هم دغه دي چې مالیات دکاندار سره نشي، د تاجر سره اخلي او د صرف سره اخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړ ډول کار سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانزکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې د نمائندګۍ نه لري. د خدمات پولیس صرفیان کوي، دا صرفیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکیه او 10 میلیون او 35 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه دا دونه پیسې د کوم کی. دا په خپل کلکیجن دی، د افغانستان دی د صرفیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کیږي چې صرفیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي؟ نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دی لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله، مننه آزاد صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي یا پخوانی چې هغه جواب کړي دي او نوی ظرفیتونه نه دی ایجاد کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارل دي. دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب، د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی فکر کوي په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس د جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولې شي چې دغه یاد سوي بودیجه هم د راټولې کې کنه. خو مشخصه دې طرحه د اساس پښتن تر ازو د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په طالبانو په اوسنی حکومت کې وینو چې ډېر کار دی، هغه دغه څه څوک سترګې نیسي پټولای، په هغه کې دا ظرفیت ځنه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی اته په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم خواني مامورین دی رخصت کړی دي یا ډېرې مامورین په خپل له هواده وتل دي لدندو خپل مستعفي سوي دي. نو یو خدای دا چې ځینی طرحې هلته پرتې وي، هغه اخیستل سوي دي او ځینی شیان ځنه جوړ شوی دی تر څو د وکول شي د 401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړ کی او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خبره شوی دی داسې ګنګوسی هم دی داسې ویل شوی هم دی چې د پاکستانی هیواد ځینې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي، حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي، دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات دغه دواړو مسایل ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکي برخه چارې پر مخ بیایي، دغو په مرسته باندې هم دا طرحه جوړېږي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری په کار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړی و او ویلی و چې د طالبانو حکومت په کافی اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او د دوی دا وړاندیز رد کړی و. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو 15 دقیقو کې یو د خبرونې غواړو د باسونه سره راټول کو. زمونږ دوه درانه میلمانه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد را سره دي. یوه وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغواړم د دوړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه چې 201 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لاس میاشتې پاتې دي، د دې لپاره د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافی وي دا بودیجه کنه؟ لمړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا ډېر د یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسېدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,000 ملکي مامورین ول، درې لکه 250,000 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې، دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او 4,000 خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهاده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې. او دا پیسې که چیرې هغه خلکو ته ورکړل شي، خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وخته وکړي یا یو تنقیص شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وي د ضرورت له مخې، او هغه خیالي شیان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي، خیالي معلمین، خیالي پولیس او خیالي دا شیان هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډېر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو، لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي سره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا ترابده پوري وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجې که چیرې نه وي، خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولی. په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی، بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دی چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي که نه مومي، عواید ورته راځي که نه راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب ستاسو نظر. یوازې 2 دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه.
ګوره که چیرې همدا بودیجه واقعي هم وي او د یو توانې اجرا ټولې هم کې ظاهرا راټول وي او بل چې هر سرچینه نورې سرچینې هم ولري، ده یو سرچینو په ملاسه باندې د 210 میلیارد ډالر ولري، نو دا د حکومتداري د پاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف سوی دا نه په هیڅ انوان کفایت نه کوي او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر ډېره اضافه هم دي ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نه لري د همدې کال چې دوی میاشتې سوی تر دې وړاندې چې جمع و دوی میاشتې وړاندې یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې حداقل د پیسو په بدل کې البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي اوکراینو ساحه ته اګه طالبانونه توانیدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و دا خو پریږو چې سړکونه روغتیايي تعلیمي خصوصي سکتورونه د خدمات دا وجود نه لري د دې تشکیل د کله راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې په لاره کې چې ووته هم پیسې یا شاو ما شات نو رسیدي نو د دغه دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینی مشخص کسان وی هغه خپل امکانات ترلاسه کوي دغه د پاره بیا 201 میلیارډ ډالر څخه کوي چې 1 میلیارډ ډالر ډیر زیاتې پیسې دي او په واقعي دولتداري د پاره ډیر زیاتې کم دی وایي څنګه نه لري
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې را سره وو دا بحث په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا د خدای پامان